دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پاموکړې د سات خبرونه ته د افغانستان د بارونو چارو وزارت د وی ویډیو په خبرګون کې چې پکښې د طالبانو د ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر په پاکستان کې د ډلې د غړو په یو ټولنه کې خبرې کوي اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه ویډیو کې چې د وی ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې په ظاهره مولا برادر د کراچۍ د ښار په یو روغتون کې د طالب ټپیانو د لیدنې وروسته طالبانو ته په وینا کې وایي زموږ ټول مشران دلته دي، د ټپیانو درملنه په هیواد کې ممکنه نه ده او ناچاره یو چې دغه وضعیت وزغمو. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پاکستان ته د طالب استازو سفر هم هیله بخښونکی او هم د اندېښنې وړ دی. د ملا برادر په مشرۍ طالبانو پلاوی تیره اونۍ پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی وو او د دغه هیواد د بارونو چارو له وزیر او صدر اعظم عمران خان سره کتلی وو. د افغانستان د بارونو چارو وزارت په اعلامیې کې د پاکستان له حکومت نه جدي غوښتل شوي چې اجازه ورنه کړی سي چې د پاکستان خاوره د هغو یاغیانو او عناصرو له لورې استعمال سي چې د جګړې او وینې تویدنې پر دوام ټینګار کوي. د پاکستان حکومت تر اوسه د کراچۍ په روغتون کې د طالب ټپیانو نه د ملا برادر د عیادت او د طالبانو د زده کړو له کمپ نه د هغه د لیدنې په اړه کومه تبصره کړې ده. د امریکا په سنا کې جمهور غوښتونکو د پنځشنبه په ورځ د هغې هڅې مخه ونیوله چې د کورونا وبا د اقتصادي اغیزو پر وړاندې د امریکایانو سره د مرستې لپاره درې چنده پیسې ورکول وو او دا هغه څه وو چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کړې وه. د څو میاشتو خبرو اترو وروسته د دوشنبه په ورځ د کانګرس غړي بالاخره شاوخوا د 900 میلیارد ډالرو د مرستې پیکیج تصویب کړ چې مقصد یې د هغو کورنیو او کاروباریانو سره مرسته کول وو چې د کورونا وبا له وجې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه لایه کې اکثره مالی ورکوونکو ته یو ځلې د 600 ډالرو راسن مرسته شامله وه، خو ټرمپ هغه وخت خلک حیران کړل چې ویل که دغه مرسته د 2000 ډالرو پورې اضافه نسي نو کېدای سي هغه دغه لایه ویټو کړي. ډیموکراټان چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د کورونا وبا د مرستې پیکیج په زیاتولو ټینګار کوي د جمهور رئیس ټرمپ د دې بیان هرکلی وکړ او د ولسي جرګې رئیس نانسي پلوسي جمهور غوښتونکو ته چیلنج ورکړ چې په دغه لایه کې دي د تعدل راوستلو ملاتړ وکړي او د غمرسته دي زیات سي، خو جمهور غوښتونکو په دې تعدل راوستلو کانې نسول. نانسي پلوسي سمدستي په جمهور غوښتونکو انتقاد وکړ او ویل چې په لایه کې تعدل راوستلو د پاره د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې غونډه راغوښتي او ویل که جمهور رئیس د 2000 ډالرو راسن مرستې په اړه جدي دي نو په ولسي جرګه کې دي په جمهور غوښتونکو ژغ وکړي چې خپل مخالفت دي ختم کړي. د پنځشنبه په شپه پلوسي د غلایا سپینې ماڼۍ ته واستوله او په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې ژغ وکړ چې لاسلیک کړي. برتانی او اروپایي اتحادیې د لسو میاشتو خبرو اترو وروسته بالاخره د سوداګرۍ موافقه کړي چې له مخې به برتانیا چې د 2018 کال د ریفرندم یا ټول پښتنې وروسته د اروپایي اتحادیې څخه ووته او اوس د موافقې مخه ده چې د غیواد اقتصادي تاوان راکم کړی شي. برتانیا به د اروپایي اتحادیې ګډ بازار د نوي کال له پیل وروسته پرېږدي خو د دې موافقې وروسته به ګمرکي تعرفو سره مخامخ نه وي. د یادمونی وړ ده چې برتانیا د دې کال د جنوري د میاشتې څخه د اروپایي اتحادیې څخه په رسمي توګه ووته، خو برتانیې ته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزاد تګ او راتګ او سوداګرۍ جاري ساتلو لپاره د دې کال د دسمبر د 20 نیټې پورې موقتي وخت ورکړل شوی و. د برتانیې صدر اعظم د 900 میلیارد ډالرو دغه موافقه د اروپایي اتحادیې لخوا تر اوسه پورې د سوداګرۍ په موافقو کې تر ټولو ستره بللې او ویلي دي چې دا د برتانیې د خلکو د هیلو سره بیخي سمه ده. د اروپایي اتحادیې کمیسیون مشر ارسلا وان درن دغه موافقه عادلانه او د برابرۍ پر بنسټ بللې ده او ویل چې اروپایي اتحادیه او برتانیا به د اقلیم په بدلون او د امنیت په اړه په مهمو مسایلو د یو بل سره همکاري جاري وساتي. ایران د پنځشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د سپینې ماڼۍ د پرېښودو له مخې دي د دغه هیواد پر ضد یو اقدام کول نه ډډه وکړي. ایران دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې هغه به په عراق کې د امریکایانو پر ضد د هر ډول برید ذمواري پر ایران واچوي. د ایران د بارونو چارو وزیر محمد جواد ظریف دغه تبصره له هغه وروسته کړې چې ټرمپ په عراق کې د امریکا په سفارت باندې د یک شنبه د ورځې برید تور پر ایران ولګوه. په دغه برید کې څوک وژل شوی نه دی خو د سفارت ودانۍ ته څه تاوان رسېدلی و. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تبصره په داسې حال کې سره تبادله شوې دي چې د ایران لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې کلیزه لمانځنې ته نږدې ده. هغه تیر کال د جنوري په درېیمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ډرون په یو برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې د نړۍ مسیحیان د اختر لمانځلو تیاری نیسي، د آسټرالیا څخه تر فلپین او بیت الحرام څخه تر غربي تړانګي او د اروپا میلیونونه خلک دې ته مجبور شوي چې د کرونا وایرس د وبا له وجې خپل د لمانځنې غونډې محدود کړي. د کرونا وایرس وبا تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا شو او تر اوسه په نړۍ کې 1,09,916 کسان مړه کړي دي. د امریکا متحده ایالات دغه وبا تر ټولو زیات ځپلی او 3,26,202 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې مړه دي. په دوهم نمبر کې برازیل دی، هلته شاوخوا 1,09,000. درهم نمبر هند چې هلته 1,46,000. مکسیکو 1,30,311. او ایټالیا کې 6,000 څخه زیات کسان د دغه وایرس له وجې مړه شوي دي. او د تیونس سایل ساتونکو د پنځشنبې په ورځ د شلو ماجرینو جسدونه له هغه وروسته د اوبو څخه راایستلي دي چې د هغوی کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوي. چارواکو ویل دي چې لږ تر لږه 15 کسان چې ماشومان هم پکښې دي لا درک دي او ویره ده چې هغوی به هم مړه وي. د تیونس دفاع وزارت بیان محمد ذکری آژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې په دغه کښتۍ کې سپاره 15 ماجر ژغورل شوي دي او زیاته کړه چې د نورو پسې لټون روان دی. هغه دا هم وویل چې په کښتۍ کې سپاره دغه ماجر د سب سهارا افریقا څخه راغلي وو، خو په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. د تیونس د سفاکس بندر ویان مراد ترکی وویل چې په دغه کښتۍ کې 40 کسان سپاره ول او زیاته کړه چې په شل موندل شوو جسدونو کې 14 شسی دي. د تیونس د کورونو چارو وزیر خالد هایونی وویل چې دغه کښتۍ ایټالیا ته په لار وه چې ډوبه شوې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی به دا راپورټ واوري چې د عام روغتیا وزارت له افغانانو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پراتلونکو څلورو اونۍ کې ایران او پاکستان ته له سفره ډډه وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي دا کار ایران او پاکستان ته هم ګټه رسولی سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل راپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور په ایران او پاکستان کې په چټک ډول د کورونا وایرس وبا خپرېدو ته په کتنې له افغانانو غواړي چې پر روانو څلور ونیو کې دي دغه دوه هیوادو ته له تللو څخه ډډه وکړي.
عملا فعلا پاکستان در اوج ویروس کورونا قرار داره.
عملا پاکستان اوس مهال د کورونا وایرس د اوج په پړاو کې دی. ایران کې کورونا په یو ډیر ورو نزولي حالت کې ده. دا همغه وخت دی چې پر کورونا د اخته کېدو امکانات زیاتېږي. د عامې روغتیا وزارت له خپل ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه داده چې لږ تر لږه سلورونه یو لپاره خپل سفر وزندوي ترڅو د وایرس د زیات خپرېدو مخه ونیسو.
بیشتر وایرس جلوګیری کړم.
د امریکا روغتیا وزارت وایان د پنځم په پورس کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دا کار به ایران او پاکستان ته هم د کورونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امریکا روغتیا وزارت وایان اکمل سمطور له هغه مسافرو چې د پاکستان او ایران په ګډون بهرنی هیوادو ته تلل غواړي وغوښتل چې د کورونا وایرس لابراتواري ټیسټونه دي په خصوصي لابراتوارونو کې ترسره کړي ترڅو د خاغلی سمطور په وینا دولتي لابراتوارونه د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د تشخیص شته ظرفیتونه وکاري. افغانستان اوس مهال په سلیج ساتونه کې تر 15,000 پورې د کورونا د وایرس د تشخیص ظرفیت لري. په دې وروستۍ اونۍ کې پاکستان پریکړه کړې چې هغه افغانان چې تور خم له لارې دغه هیواد ته سفر کوي د اعتبار وړ ویزې ترڅنګ باید د کورونا وایرس د لابراتواري معاینې منفي پایله سند هم د ځان سره ولري. د پاکستان د حکومت د دې پریکړې وروسته په سلګونو افغانانو په کابل او جلال آباد کې د کورونا د وایرس د تشخیص د ټیسټونو د پیلو ترلاسه کولو لپاره لابراتوارونو ته مخه کړې چې ورسره په لابراتوارونو کې ګڼګونه هم زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا 1,500 وړاندې خپره شوې چې له امله تر نن ورځې پورې 1,500 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
خوشبختانه د هغه کسانو تعداد چې رغېږي د هغو تعداد په دې اخري هفتو کې زیات شوی ده. 625 کسان رغېدلي دي چې د ټولو جوړو شوو یا رغېدلو شمېر 3,502 ته رسېږي او 13,400 حالاتو کې بدبختانه نه تنا نه دیمګ وطنوال د کووید 19 لقبل مړ شوی دی چې د ټولو مړینو شمیر 2115 تر رسیدي.
د امریکا وزارت شمیرې نه خي چې افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتیدو سره پر دغه ناروغي د مړ شمیر هم پروسېونه کې زیات شوه. د امریکا وزارت شمیرې نه خي چې پر روان 15 اونۍ کې چې په تر رسیدو ته 2 ورځې پاتې سره یو اتیا تنه د کورونا په ناروغي مړ شوی، 13 اونۍ پر دغه ناروغي سلور نیوي تنه مړ شوی وو.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بي ضرورت ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټ کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د کورونا د کووید 19 وبا څخه په نړۍ کې د میلیونونو مهاجرینو او بې کوره کډوالو د خوندي ساتلو په خاطر د 455 میلیونو ډالرو بسپنی غوښتنه کړې ده. له جنیف څخه د امریکا ژغ د خبریالۍ لیزا شلاین د راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCRY چې پروان 2000 میلادي کال کې د کورونا د کوینوس اوبا لخپلې دورستا د مهاجرینو او بیکورشو خلکو اکثریت د ژوند د بنیادی ضرورتونو او اړتیاونو محروم شوی. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وای 455 میلیونو ډالر ته ضرورت لري ترڅو د کورونا د کوینوس اوبا د تباهینا د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په میلیونونو بیا سره مهاجرین او کډوال وژغوري چې په خپل هیوادونو کې د جنگ او جګړو لامل په داخل کې به کور شي ودي آیا په نور هیوادونو کې پناه خسته ده. دا نړیوال سازمان وایي که څه هم چې په نړۍ کې هیڅوک هم د کورونا د کوینوس اوبا د وایرس نه خوندي نه دي، خو د جنگونو په وجه به کور شي وي کډوال او مهاجرین د نور خلکو په پرتله په دغه موزی ویروس باندې داخله کېدو او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری د کورونا د کوینوس اوبا له خپرېدو وروسته د نړۍ په 1500 هیوادونو کې په دې اړه سرته رسولي څرګندېږي چې 40% بې کوره شوي کډوال او مهاجرین د خپل ژوند د بنیادي ضرورتونو سما نیمایي برخه هم نشي پوره کولای. اړتیاوي او ضرورتونه د کورونا د کوینوس اوبا له خپرېدو وروسته 11% کې زیات شوي. د ملګرو ملتونو د څېړنې له مخې په سول کې له 80 زیات مهاجرین او کډوال د خپل ژوند د بقا لپاره په جنگ اخته دي. زیاتره یې له بدې ورځې مجبوریږي چې یا د خپل کور سامانونه وپلوري او په ځینو هیوادونو کې د لوږې له امله کوچني ماشومان مجبور شوي دي چې شاقه کارونه وکړي، او په ځینو نورو هیوادونو کې د خپلې کورنۍ د غړو د نفقې د پیدا کولو لپاره فحشا ته اړ شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری وایان بابر بلوڅ امریکا غږ ته وویل چې پخوا په غټو ښارونو کې د دغو خلکو غوڅ اکثریت د خپلو بنیادي اړتیاو د پوره کولو لپاره په مارکیټونو کې هر ورځ مزدوري کوله، خو اوس د کورونا د کوینوس اوبا له خپرېدو وروسته څرنګه چې په ښاري علاقو کې مارکیټونه او بازارونه تړل شوي دي کار او مزدوري هم اوس نشته. له همدې امله بې اسرې او بې وزلي مهاجرین بنیادي اړتیاو د پوره کولو په غرض نغدو پیسو ته ضرورت لري. د ګڼګونی پواجا مهاجرین او کډوال نشي کولای چې د کورونا د کوینوس اوبانا د خپل ځانونو د ژغورلو په خاطر دی ولبلنا فاصله ونیسي. د بلوڅ په وینا د مهاجرینو عالی کمشنری د خلکو ته پاکو اوبو، صابون او بنیادی اړتیاو د پوره کولو لپاره پیسو ته ضرورت لري. که دا وخت موږ سودان ته وګورو، په هغه هیواد کې د ایتوپیا مهاجرینو په خپل هیواد کې د جنگ له امله پناه اخستې ده چې د اړتیاو پوره کول د ملګرو ملتونو لپاره یو غټ چیلنج دی. په تیرو څو هفتو کې له ایتوپیا نه د سودان سرحدي علاقو ته له 15,000 نه زیاتو کډوالو کډه کړې ده. کوشش کوو چې دغه کډوال د کورونا د کوینوس اوبانا په هر شکل چې ممکن خوندي وساتو. بابر بلوڅ ویل چې دا پیسې به د دغو خلکو کړاو او تکلیف یو څه کم کړي. او د ذهني او عصبي ناروغي او د درملنې په برخه کې لاسنیوي وشي. همداشان دوی په پام کې لري چې په کمپونو کې خوندې جوړ کړي او په ځینو مواردو کې که ممکني د آنلاین زده کړې لپاره الکانو او جنکو ته د تعلیم او زده کړې موقع په لاس ورکړي او ضروري وسایل ورته برابر کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورتونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي مصالحې له عالي شورا څخه غوښتي چې د سولې د خبرو په اجنډا کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته ځای ورکړي. دغه وزارت پر خبریالانو وروستیو بریدونو ته په اشاره پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر خبریالانو باندې د بریدونو د مخنیوي لپاره تروریستي ډلې تر فشار لاندې راولې. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر خبریالانو باندې د بریدونو له زیاتوالي وروسته د افغانستان د ملي مصالحې له عالي شورا څخه غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې د خبریالانو خوندیتوب ته ځای ورکړي او د غراز له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو د فعالینو د ژوند پر خوندیتوب تفاهم وکړي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په جدي توګه هڅې روانې دي چې له مختلفو لارو څخه په استفادې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو کچه راکمه شي. هغه پر نړیوالې ټولنې چې پر وینا یې د بیان د ازادۍ ملاتړی دي غږ وکړ تر څو پر تروریستي ډلو فشار راوړي چې پر خبریالانو بریدونه بند کړي. د ښاغلي الیاس دایی جرم پرته له اطلاع رسونې نور څه کیدای شي؟ د ملالۍ میوند جرم څه و؟ آیا هغه د کومې وسلوالې ډلې یا د امنیتي بنسټونو غړې وه چې طالبان او نورې ښکېلې ډلې دا توجیه کړي چې په جګړې کې ووژل شوه؟ او یا هم ښاغلی رحمت الله نیکزاد چې تازه ووژل شو؟ دا ټول په بشپړ ډول بشري جنایتونه دي او د افغانستان له ټولو نړیوالو ملاتړو څخه غواړو چې فشار راوړي او د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. ښاغلی زهیر همداشان د افغانستان له کورنۍ او چارو وزارت او ملي امنیت ریاست څخه وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي او د خبریالانو د خوندیتوب او فزیکي امنیت پر ستراتیژۍ باندې بیا کتنه وکړي. په عین حال کې یو شمیر افغان خبریالان د رسنیو پر فعالینو باندې د وروستیو بریدونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغو بریدونو د هغوی پر کاري فعالیتونو باندې منفي اغیزې کړي دي. جاوید رازمند او عبدالباسی پوپلزی امریکا غتول
سهار چې لکور وزم نو داسې ویره سره چې خدای نه خسته وز ببرید کیږي وز ببرید کیږي او دا د خبریالانو پروان باندې هم ډیر غیس کړی دی. نو ویره خبره ده او ټول خبریالان په ویره کې دي او حکومت هم تر اوسه پورې داسې څه نه دي کړی دی پیښو پر وړاندې باندې.
موږ ټول خبریالان دې حالت اندېښمن کړي وو که چیرته دغه ډول وضعیت روان وي ممکن ډیری خبریالان خپلې دندې پرېږدي او دغه ډول حالات رامنځته کول د بیان ازادۍ مخه نیولو لپاره کیږي. دوی نه غواړي چې خلک د هر ډول وضعیت څخه خبر ترلاسه کړي. د دغه ډول پیښو مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی.
د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر خبریالانو بریدونه په بیساری توګه زیات شوی دی. دا دغه بریدونه په لړ کې روانونه په غزنی کې آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد او له هغه وړاندې په ننګرهار کې خبریال ملاله میوند په هلمند کې الیاس دایی او په کابل کې د ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرو په اساس په 2016 میلادي کال کې تر اوسه 11 خبریالان په افغانستان کې وژل شوی دی.
نوی وخت ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمې کورته کډه کړه. تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وی ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ د تلمیاشتې لن همینه پیسخه حرش با فلسطین وجود امریکا غاگ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا
د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د چهارشنبه په ورځ د دوو کلونو څخه وروسته له کمزوري ائتلافي حکومت له سقوط کمه موده کې په اسرائیل کې بل کال څلورم ځلې پارلماني انتخابات کیږي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیندا کریستن د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیلو ائتلافي حکومت وروسته له هغې په روان هفته کې سقوط وکړ چې وی نشو کولی په پارلمان کې د حکومت کلنۍ بودیجه منظور کړي او توقع ده چې د تیرو دوو کلونو نه په کمه موده کې به په اسرائیلو کې د 2021 میلادي کال د مارچ میاشت کې څلورم ځلې پارلماني انتخابات راوبلل شي. په داسې حال کې چې ښاغلی یاهو دا ځلې په انتخاباتو کې د یو نوي محافظه کار ګوند د مشر له کلک رقابت سره مخامخ دی، اعلان یې وکړ چې دا ځلې به هم انتخابات وګټي. د ښاغلي یاهو په مشرۍ ائتلافي حکومت صرف اووه میاشتې مخکې جوړ شوی و. نوموړي د حکومت د زوال پلا د آبی او سپین ګوند یا بی ډبلیو پی د مشر او د اسرائیلو د پوځ د پخواني لوی دراسیز متقاعد جنرال بینی ګانټس په غاړه واچوله او ویل چې زه د انتخاباتو له مفکورې سره مخالف وم. نتنیاهو په عبراني ژبه وویل:
אני לא רציתי בחירות. הליכוד לא רצה בחירות.
הצבענו
פעם אחר פעם נגד
בחירות. הוא גנץ פחפול הרוש מלו פאו נקלה של מנגסר יקרבי. אה, הוא לא חמדי קבלה בלוק משערה רתה פתנשואה. خو زه مطمئن یم چې دا واری به هم موږ انتخابات په غټ اکثریت سره ګټو. بینی ګانس نتنیاهو په دې تورن کړ هغه غوښتل چې د رشوت خورۍ او بډو خوړلو په ارتباط د خپلې راتلونکي محاکمې نه د خلکو د پام د اړولو په خاطر اسرائیل له یو غیر یقیني صورت حال سره مخامخ کی. د اسرائیل حکومتي څارنوالانو په ښاغلي نتنیاهو باندې د اختلاس او بډو خوړلو او هم د خلکو د باور او اعتماد نه د غلطې ګټې پورته کولو په ارتباط په درې مواردو کې جلا جلا تورونه لګولي دي او ټاکل شوی ده چې د 2020 میلادي کال د فروری په میاشت کې به په یوې جنایي محکمې کې محاکمه رسمن پیل شي. په بیت المقدس کې د اسرائیلو د دیموکراسۍ د انسټیټیوټ کارپوه یوهنان پیلنس په دې باور دی چې د همدغو جنایي تحقیقاتو نه د خپل ځان خلاصول د بنیامین نتنیاهو د وروستیو هلو ځلو اصل انګیزه وه او له همدې امله یې څلورم ځلې انتخاباتو ته غاړه کېښوده. د اسرائیلو د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په وجه په هرو دوو او یا دریو کلونو کې له هسپانیا او ایټالیا نه هم ډېر ځلې پارلماني انتخابات رابلل کېږي. نتنیاهو غواړي په هر شان چې وي په قدرت کې پاتې شي. له همدې امله ملګرو په پارلمان کې بودیجه منظور نه کړه او صرف د یوې بانې د لټولو په فکر کې و. د اسرائیلو د سیاسي چارو زیاتره څېړونکي په دې فکر دي بنیامین نتنیاهو چې له ډېرې اوږدې مودې نه د قدرت په ګدۍ ناسته نه غواړي چې اقتدار یې له ګوتو ووځي او هڅه کوي چې په پارلمان کې د خپلو طرفدارانو شمېر دومره زیات کړي چې بالاخره داسې یو نوی قانون منظور کړي چې له مخې به د یو برحاله صدر اعظم محاکمه کول غیر قانوني عمل وګرځول شي. د اسرائیلو پارلمان یا کنیست یو سلو شل چوکۍ لري او هر ګوند چې تر ټولو زیاتې چوکۍ وګټي د معمول سره سم د حکومت جوړولو حق لري او نتنیاهو کوشش کوي چې دا ځلې لږ تر لږه یو شپېته چوکۍ وګټي تر څو وکولی شي خپل هدف او مقصد ته ورسیږي. خو دا ځلې په مقابل کې پخوانی سیاسي سیال او د یو نوي خلاصي ګوند مشر ګیډون سار ولاړ دی چې د عامه افکارو په سرویګانو کې ورنه مخکې دی او ډېر امکان لري چې هغه به په انتخاباتو کې دومره څوکۍ وګټي چې د څو نورو کوچنیو مذهبي ډلو په مرسته به د نتنیاهو له شراکت نه بغیر بل کال نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي. په اسرائیلو کې دا انتخابات په داسې حال کې رابلل شوي دي چې د کورونا د کونونو اوبا د دویمې څپې د خپرېدو له امله حکومت سکال د دریم ځل لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او غونډو باندې بندیزونه ولګول او د کورونا د کوینونو اوبای ناروغي ضد واکسینو لګولو پروسه پیل کړې ده. توقع ده چې د جنوري تر پایه پورې به لږ تر لږه 2 میلیونه خلک د دغه موزی ویروس په مقابل کې وقایه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د نورستان ولایت په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې 950 هغو کورنیو ته د مرستې لړۍ پیل شوه چې یا کډوال سوي او یا هم د ژمنۍ څپې سره د مقابلې لپاره بې وسه دي. خو ځای خلک وایي چې ټول ولسوالۍ ته باید دغه سمرستې ورسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی پرپورت.
نورستان چې هر ژمی اوسیدونکو سخت کړاو غالي په وار وارې له حکومت غوښتي چې په ژمنی موسم کې ورسره مرستي وکړي، ځکه په ډیرو سیمو کې واوري پریوزي او انسانان له سخت ژوند سره په مقابله کې دي. تازه دغه ولایت کې کډوالو او طبي پیښو ځپلو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې چې 950 کورنیو کې به هر کال ته د 260 ډالرو معادل افغانۍ ورسیږي چې خپل ستونزې پیاواري کړي. دا مرستې د کډوالو او طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په کومک د ای ایچ ایف همکار موسسه توضیح کوي. نورستان کې د کډوالو چارو امیر ضیا حق شناس وایي مرستې به مستحقو خلکو ته ورسیږي.
ٹیم پر توسط باندھے چھ باغے کے مقام ولایت حیاتان پہ کے ہمشتہ ماجرین و دریاست حیاتان پہ کے ہم دے حوادث و دریاست حیاتان پہ کے دے موسیسی اور دشپل موسیسی پکٹ مشترک
ولسی خلک هم له دغه کومکونو خوشاله دي، خو وایي ډیر خلک لا پاتې کیږي چې مرستې به ورونه رسیږي او له حکومت غواړي چې د هغوی غم هم وکړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه د مسیحیت یوه مهمه رخصتونه ده. تقریبا 2000 کاله پخوا د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې یادونه پکې کیږي. عیسویان د درناوی کوي د خدای د ساتونکي او د نړۍ د رڼا په حیث مجسم کوي. د هغه مور او پلار میری او جوسف د نستۍ او انانې ترمنځ عیسی په ساړه ژمي کې زیږیدلی و. هغه خلک چې لیاد نه په اخوا په شمالي نیمکوره کې ژوند کوي د ژمي هغه وخت لمانځي چې لمر له استوانا تر ټولو ډیره فاصله لري، ځکه د رڼا لیوالتیا اوږدو ورځو ته لار ورکوي او د طبیعت ژمنه نوي کیږي. په درسته نړۍ کې لرغونو خلکو د کال بدلون ته هرکلی وایه او په لمانځلو سره د لمر بیا راختل او مذهبي دودونه په زیر او پاملرنه تر سره شو چې ځینې لا تر وسه په وسانی یادونه کې منعکس کیږي چې په دې کې ټینګار پر رڼا باندې شوی دی. د عیسی زیږیدنه د ژمي هغه وخت ته نږدې لمانځل کیږي چې لمر له استوانه تر ټولو ډیره فاصله لري. د دغو لرغونو ارزوګانو په باره کې پانګاچونه کیږي او د ژمي په منځ کې یادونه چې په درسته نړۍ کې په نورو ټولنو کې لا تر اوسه موجوده ده. د دسمبر د میاشتې تقریبا په 28مه نیټه چینایان او د ختیځ آسیا یو شمېر خلک لونګجي لمانځي. دا د کورنیو لپاره داسې وخت دی چې په کې سره راټولیږي او تیر کال چې همدا اوس پای ته رسیږي لمانځي او همدغه راز د ژمي او رڼا را رسېدل لمانځي. د لرغونی یلدا یعنی د ټولو نه اوږده شپه په ایران کې د ژمي په وخت کې لمانځل کیږي چې لمر له استوانه تر ټولو زیاته فاصله لري. په داسې حال کې جاپانیان توجیل مراسم سرته رسوي. دا یوه عنعنه ده چې په خیر روغتیا او ښه بخت سره تقریبا د نوي کال په پیل کېدو سره تمرکز کوي. دغه مراسم فرق وي، مګر هر چیرې د خوشحالۍ او خوشبینۍ روحیه موجوده وي. د عیسویانو لپاره د پیړیو له مخې د هغه څه انعکاس دی چې د عیسوي اختر په لومړۍ شپه ملایکې د زیږیدنې او د دې د ژمنې اعلان وکړ چې په ځمکه باندې د سوله وي، د نارینهو په مقابل کې د روغنیتي وي. موږ د سوی اختر په وخت کې هر یو او هر کال په دې پیژنو چې د سوی اختر رښتینې روحیت نه ده چې موږ لرو. دا په دې باره کې ده چې موږ څوک یو. زموږ هر یو ماشوم د خدای پیدا ده. د کال دغه د خوشحالۍ رښتینې منبع ده. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل دا هغه څه دي چې هر یو سوی خوشحاله او بختور کوي. من دعا کوم چې زمونږ هواد به داسې یو ځای وي چیرې چې هر یو ماشوم د مینې سره ډک یو کور پیژني. یو ټولنه د هلی سره شتمنه وي او په عقیده سره په یو ملت رحمت شوی وي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه